رهبری په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسیږي. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به راتلو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تن وي. درنو او ګلري زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهورو میرمنو اړوند دی، نو د تل په څیر همداسې افغان مشهورو میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ تاسو د تېرو ورځې لوست یو اتل افغان زړور میرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتل زړور افغان میرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جبرې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثر دشت کابل او د نرکشوري دیگر دی. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دی، یعنی ډیر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کونکو اوس هم پرې برخه کې د میرمن سپوږمۍ ذریعه د ژوند د پیل او هم چینان د جید زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ ذریعه ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ ذریعه د عبدالرؤف پنشیری لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر ولو چې میرمن سپوږمۍ ذریعه د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ ذریعه کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ ذریعه د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ ذریعه د دولسم ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ ذریعه په فرانسه کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې وه، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه وه، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنې د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمېر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنې د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قفقا او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قفقا او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتې او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتې او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ ذریعه د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ ذریعه د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوې دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ ذریعه له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوې دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر. درنو زده کوونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ ذریعه مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ ذریعه کوم مشهور اثر دی. د هغو نومونه لولو. د مېرمن سپوږمۍ د مشهورو اثارو له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبیل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې درکشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلي و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړي وي، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه، برف و نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د مېرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دوی د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د مېرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو او په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د مېرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنې مېرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. وروستۍ کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب په کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شول، یعنې دغه کومه کورونا ناروغي چې وه په دغه ناروغۍ باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سوال نو په همدې وخت کې رهنارو د ذریعه په د کوایډنونس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي وو اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې پرمن سپوږمۍ ذریعه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به همدغه دریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ ذریعه د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لري سو او کولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړي. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړي چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات مو جوړ پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په ښه ډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کوم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کوم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی. او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه مهال رامنځته کیږي چې کله موږ خپله دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کړو، څه ډول سره مخته یوسو، څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کوم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار راباندې پروت وي، انرژي مو کمه وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسوو همزمانه او نه پوهیږو چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کړو، څه ډول یې پیل کړو، همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانۍ په احساس کې یا سرګردانۍ احساس لرو. د سرګردانی علایم ترازو دا چی د سرګردانی علایم څه دی اڅرول اڅرول موږ باید په دې باندې پوسو چې سرګردان یو هغه علایم څه دی اول ذهنی بینظمی یو مهم علایم دی کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکی ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي فکرونه مو ډیر زیات وي او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړي دا ذهنی بینظمی ده چې کله دغه ذهنی بینظمی تاسو ولري په دې معنی چې تاسو سرګردان یاست تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا د اوږده وخت لپاره کار کول د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د وستونزې سره مخامخ کېدل دا هم کېدای شي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کې یا انرژي د انرژي په تاسو کې راکمه کې تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا د سردردي یا هم د انرژي د کموالی احساس وکړي نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي سي انرژي مکمل سي د ستړیا احساس لري سردرد یا هم انرژي د انرژي د کموالی احساس کوي دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست ورپسې هم د فشار زیاتوالی پروانه توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د توان نه کوي چې تاسو په خپل ورځنی چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړي مثلا پر تاسو باندې تر دې حد فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسئ یا یو حل لارې یو ستونزې ته پیدا کړئ پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسئ چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي کله چې ستاسو په رواني توګه د زیات فشار لاندې اوسې په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي تاسو ذهنن آرام نه یا ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علایم کېدای سي د تمرکز د لاسه ورکول کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي فکر نسی کولای سم ډول سره تصمیم نسی نیولای تمرکز نسی کولای دا هم د سرګردانی ځینی علایم کچیر دغه علایم تاسو په خپل ځان کې وویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري سرګردانه یاست او د دغه حل لپاره تاسو باید لسپکار سی او کولای سی خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ راځو د سرګردانی اسباب ته چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي اول زیات کار کول یا مسولیتونه زیات کار یا مسولیتونه کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسولیتونه لري دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسولیتونه لري او د فشار احساس لري دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست د ژوند سختي پیښې کله کله د ژوند سختي پیښې یا د ژوند ځینې ستونزې مثلا د وظیفې د لاسه ورکول د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ او تاسو دې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسي دا ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي په دې وخت کې هم د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي تر څنګه د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري ځکه تاسو کارونه ډیر دي خپل مسولیتونه مو ډیر دي پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي، مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغۍ د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای سئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای سئ دا مدیریت کړئ، کنټرول یې کړئ تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسو مخامخ نه سئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي، یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پریږدي یا بل ورځ ته پریږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي، تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره، د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ، داسې چې فقط یو برخه یې هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه شمخت ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ کوشش وکړي چې وقفې واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه، د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي، د خپل ورځني چارې د تنظیم کړئ چې تاسو خپل ځان لپاره، د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ، نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان لپاره تاسو آرام شیبه جوړی کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل، یا دعا کول. د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي، نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کی، تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو در بین نظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دا د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره، که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومني، او هغه کس ته وایاست چې زما دا کار کوم. کچیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لري، کچیرې تاسو زیات مسؤلیت لري، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم شډول سره سره ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول دي خپل ذهن ته دا یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل دپاره لارې سته، تاسو کولی شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولی شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته. ځینې آرامه کوونکي فعالیتونه چې تاسو ته آرامي درکوي هغه سره ته ورسوئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ژه وخت په لری شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
د هلو مهربانه را پس پکسلی نامه سلامونه اونی که هلمه اونی درنو سکون که هلده چی روغ او جور بایست او اخو مو هم ترده محل پا خیر رسولی بی تاس طولتا در نروز الوست و شراخ لاست ویم هلده چی نروز هم در لست راخلی نیشی بار سر ملتیا وکی او وکوالی سی دی موزاد سختاسی گرت واخلی. نن مو موضوع پر ځان باور دی، دا چی در ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولی سو دا باور رامنځته کړو. او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپلو وړتیاو، د خپلو پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپلو وړتیاو باندې، پر خپلو پریکړو باندې، پر خپلو ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولی سي خپل اهدافو ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې دی مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولی سي یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجود وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې دی پر خپلو پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق دی پروا نه لري. یعنی هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نیسي هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ دی او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکار په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنې منی او د هغه تیروتنو د منلو ورته په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري هغه پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخستنو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورته ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدل سي او خپل هدف ترلاسه کولای سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغه پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور د لودلو یو ګټه ده. تر څنګه د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري. د ځان په حقله همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجت کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل موخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل موخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د لپاره. اول دا چې دی نسی کولای شي تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په دکې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل. یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري. د دې څخه بیره لري کچېرې دوی په دغه لار چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسی، کچېرې تیروتنه وکړي، د دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت دي کې، نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسی کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمی موجود دي او دوی په خپل ورځنی چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېښته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه. پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، کچېرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، کچېرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې تر څنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسی کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخ ته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باورۍ احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپېژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي، او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپلو کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپلو ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکي پیدا کړئ، یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ، یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په هکله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرې، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې بیا راسي اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي. د هغه پر ځای کوچني اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچنی اهداف ته ورسیږي، او دغه کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسیږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی. بیا وروسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي، یا تاسو ته ارزښت نه درکوي، یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کړئ. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې، یا د هغو سره ډېر وخت مه تېروئ، ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي، تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتیږي ورځ په ورځ، او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې پر برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو ورتیاوې، تاسو ځانګړتیاوې در هڅوي، او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومني، او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یو برخه ده. نو بیا وروسته د هغه د لارې تاسو د خپل ځان د شوالې لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت څنګه کړئ. تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني آرامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوي. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوې وي، تاسو نوې کړئ. هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي. نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي، او هم د ژوند څخه تاسو راضي ښکار ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ، د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است، د خپل احساساتو په اړه د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ. هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه، یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوئ. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربان اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربان اوسئ. د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ، یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربان اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلی شروع وکړي، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مکوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ سره سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.